احمد چې بریم د ازادي راډیو د څلور بجې په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوړی السلام علیکم وړاندې به واورئ چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پرونی موټر بم چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی دی خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انسخاور
په لخکرګاه ښار کې په پرونی چاودنه کې د وژل شوو شمیر 8 تنو ته رسیدلی دی د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې په یوې وسلوالې شخړې کې د یوې ځوان نجلۍ په شمول 3 تنه وژل شوي او پاکستاني چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن سهار د یوې درنې چاودنې له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي د هلمند په لشکرګاه ښار کې په پرونی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 8 ته رسیدلی او د دې ویرشته چې د تلفاتو شمیر بلدي هم زیات شي دا هلمند والی ویاند مرزواک ازادي رډیو ته ویل چې د پنځشنبه د ورځې په 14 کې چې د نوي کابل بانک د نمائندګۍ مخې ته وشوه شپېته تل نور ټپیان شوي او یو شمېر نه درک دي دی وی هغه شمېرې چې موږ سره ثبت شوي په دې پیښه کې د شهیدانو شمېر 8 تنو ته رسیږي او ټپیان شپېته تن دي د دې پیښې د څېړنې لپاره د هلمند د والی لخوا یو هیئت ټاکل شوی چې کار یې پیل کړی دی دا هلمند ولایتي شورا یو غړي بریالي نظری ازادي لړیو ته ویلي چې په لخکرګاه کې د پرونی حمله وروسته لس کسان نادر کړي دا مرګونه بریچ د کوچنی اختر په درشل کې وشو وسلوالو طالبانو یو مسولیت پر غاړه اخیسته د افغانستان دفاعي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 8 وسلوال ترهګر وشلې د دفاع وزارت څخه نن غرمه یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې دا د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ګډ تهاجمي عملیات و چې د هوایي ځواکونو او توپچی په ملاتړ په ننګرهار کاپیسا پکتیا خوست کندهار روزګان کندوز فاریاب تخار او هلمند کې تر سره کړل د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې تر ټولو درنه مرګ ژوبلې ده جوزجان په ولایت کې طالب او داعش وسلوالو ته اړولې دوی وایي د غلطۍ څلویښت تنه وسلوال وژلي چې پکې 10 تنه د داعش وسلوال او د طالبانو یو سیمه ییز قومندان هم شامل دي له دې سره په یو وخت د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو په ترڅ کې د جوزجان د درزاب ولسوالۍ او د ننګرهار د توري بولې سیمه په بشپړه توګه له وسلوالو پاکې شوې دي نه دفاع وزارت خپل لوري ته د اوخت تلفاتو په اړه څرنه دی ویلي د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې په یوې وسلوالې شخړې کې د یوې ځوان نجلۍ په شمول 3 تنه وژل شوي دي د اندراب ولسوال محمد الله محقق ازادي راډیو ته ویل دا پیښه وړ مشوره منسته شوې او تر اوسه یې اصلي علت نه دی څرګند نوموړي ویل په دې اړه د ولسوالۍ پولیسو څېړنې پیل کړې دي له ازادي راډیو نه خبرونه اوري پاکستانی چارواکو د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن سهار یوې وبخې پاکستانی چارواکو ویلي د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن سهار یوې درنې چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 24 نور ټپیان کړي دي چاودنې د بلوچستان د پولیسو د دفتر د مشر شاوخوا لړزولي ویل کېږي چاودنه درنه وه او د شاوخوا ودانیو هندارې ماتې کړي د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر اکبر هریپال ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ځان وژون کې حمله وو کبمي
خودکش فلاله نه معلومات بهرحال وی کانټ رول اوټ و سکتا ہے وی آر ان ویری نیشن سٹیج
دی وی تر اوسه پوری روخانه نه ده چې دا انتحاری حمله وکنه خو احتمال نشو رد ولې کې دې ش انتحاری وی په لومړنۍ مرحله کې یو په دی اړه څېړنو ته دوام ورکو دا کوټه درو یو روختون ویان وسیم بیک ویل دي چې نو ټپیانو روختي وضعیت د اندېخنې وړ دی او خید مړو شمیر تر دې زیات شو ول کېږي په وشل شو کې 15 تنه پولیس شامل دي دا جماعت الاحرار په نوم د پاکستانی طالبانو یو ډلې د دې برید مسولیت پر غاړه اخیستې ده او د شپږو پولیسو د وشل کېدو سربېره د غنو پولیس سرتیرو د ټپي کېدو ادعا کړې ده لسکونه زره کسانو نن په ټول ایران کې د اسرایلو پر ضد لاریون کې شرکت وکړه دا لاریون د قدس د ورځې په مناسبت د ایران د حکومت په ملاتړ هر کال تر سره کیږي په نننی لاریون کې یو شمېر مظاهره چیانو د اسرایلو او امریکا بیرغونو ته ور واچو او زینو د مارک پر امریکا او مارک پر اسرایلو شعارونه ورکړل تم کېږي چې د ایران د ولسمشر حسن روحانی په شمول بل وړپوړي ایرانی چارواکي په دې اړه جوړ شو مراسمو کې ویناوي وکړي د قدس ورځ د ایران د اسلامي انقلاب د مشر روح الله خمینی لخوا داسې ورستاکل شوی چې پکې د فلسطینیانو سره د ملاتړ او د اسرایلو سره مخالفت څرګندېږي قزاقستان هغه ریپورتونه رد کړی چې ګوندې د هیواد د سوریې ته د سرتیرو داستولو په اړه له روسیې سره خبرې اترې کړې وي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې هیواد له روسیې سره دا ډول خبرې اترې نه دي کړې. په دې اړه د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت یوه ورځ وروسته لاقې اعلامیې خپروي چې د روسیې د پارلمان د دفاعي کمیټې د رئیس له خولې وویل شول مسکو له قزاقستان او قرغیزستان غوښتي چې سوریې ته دې سرتیری واستي. له دې سره په یو وخت د ترکیې رسنیو د ولسمشر رجب طایب اردوغان د یو ویان له خولې ویلي چې روسیې له دې دواړو هیوادونو غوښتي چې سوریې ته سرتیری واستي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس ویلي قرغیزستان هم پرون ویلي چې سوریې ته په پوځي عملیاتو کې د ګډون لپاره د خپلو سرتیرو د استول له موضوع نه دی خبر. او سعودي عربستان په مشرۍ څلور عرب هیوادونو له قطر سره د خپلو اړیکو د بایکار د پایت رسول لپاره د خپلو غوښتنو لیست خپور کړي. په دې غوښتنو کې له دوهې د هم غوښتل شوي چې الجزیره تلویزیوني شبکه دی وتړي او له ایران سره دې خپلې اړیکې راکمې کړي. د غوښتنو دغه لیست پرون د کویت لخوا قطر ته وسپارل شو. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې د کابل بانک مخې ته د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی. مدني ټولنې مسؤولان بې پروايي تورنوي. د ولسی جرګې غړی ګلباچا مجیدی وایي چې امنیت د افغانستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو مخې ته یو ستر خنډ دی.
کوم ستونزه سره چې موږ مخامخ یو هغه خیې چې موږ شفاف انتخابات نشي ترسره کولای. اول د امنیت مسله ډیره مهمه ده.
په خبرونه کې مولدی هم خبر وو چې په روزګان کې په خوار ځواکی دخته ماشومان شمیر زیات شوی.
ګرمي موسم دی ماشومان ډېر په اسهالات دچار کیږي. د دې په خاطر دوی سم خپل مجلس ته مایات نه ورکوي. ماشومان ته په دا باندې سویته غزي ماشومان دیریږي.
دا به هم اوري چې کابل ته نږدې افغان کونډو د غره پر سر کلی جوړ کړي.
ایره به دست خود نمیزنه به مشکل آباد کدین.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیولای شي. په هلمند کې مدني فعالانو د ګوندونو استازیو او د ولایتي شورا غړیو د تیری ورځې ځانمرګي برید وغانده او له حکومت څخه د هغه مسولانو د لری کول غوښتنه وکړه چې غفلت یې کړی وي. په لشکرګاه کې د کابل بانک مخې ته پرون غرمه مهال چاودنه وشوه. تر دې پیښې وروسته تر اوسه هم لا یو شمېر کسان تری تم دي. د موټر بم په دغه حمله کې د وژل شویو کسانو شمېر هم زیات شوی دی. پرون شاوخوا دیرش کسان یاد شوي وو چې وژل شوي دي او نن ویل کېږي چې دغه شمېره څلوېښتو ته قریب شوې ده. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دی راپور لري.
یا غوښنه بیا د فساد او د دې
ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او د حکومت څخه دغه کسانو د دندو ځنډول غواړي چې د تیر ورځې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د هلمند د مدني ټولنو د همغږي په مرکز کې یو شمېر مدني فعالینو د ګوندونو استادو او د ولایتي شورا غړو پر امنیت کمانډان تور پر کړچن د شار په امنیت کې پاتره غړي دی او باید استعفا وکړي. د ولایتي شورا غړي بریالي نظریول نه وایي د لشکرګاه شار او کابل بانک د امنیت مسؤلیت امنیت کمانډان ته ورکول شوی بلکې دوی ته دغه بریټ پاړه اطلاع او معلومات لا لوړاندې ورکول شوی
او دغه امنیت سپارښتنه د تسوی او په دپسې مربوطو د شار کنټرول او د ملي امنیت څخه خبر له هم د تورته ورکول شوی او هغه راپور ورته ورکړو. بیا هم د ونت باندې د مخه ونیسي او د یو ځل نه دی چې د تزموج پر بانک باندې او زموج پر پولیسو باندې زموج پر عامو خلکو باندې انتحاري بریټ کې شدت سلرم ځل دی چې کېږي.
تیر ورځ غرمه مهال د کابل بانک مخته پر هغه سرتیرو او خلکو د موټر بم په واسطه بریټ کې اته ډیر کسان ووژل شول او تر شپته ډیر ټپانسول چې خپل ماشونه یې خستل. دولتي مسولین په قربانیانو کې یو شمېر ملکی کسان هم شامل بولي. د اولس په نوم د مدني ټولنې مشر عبدالحق ځواکمن یو شمېر دولتي چارواکي د تیر ورځې د بریټ په تړاو په ناغېړۍ تورن کړل. عبدالحق ځواکمن وویل کچیر د دوی ژغ لوړ پړي مسولین وانوري په لاریونونو به لاس پورې کړي.
کومندان امنیه کومندان د زون والی په خپل اداره ملکی اداره کې ناکام راغلي دي. امنیه کومندان په نظامی چارو کې ناکام راغلي دي. د زون کومندان خو موږ ګرسره پر کومندان نه حسابو. د خدای په لحاظ موږ به در څو پرې چپاتې تر څو پرې به د شخصي ګټو غوښتنه کوو. زه د هیڅ چا سره نه بیرم. ټول هلمند د مسولین ته حقدار کوم چې زه ستاسو سره نه بیرم. زه خپل د هلمند حق واړم.
د لشکرګا شهر د ایمرجنسی روغتون وی سرچینې د نوم نشو در په شرط ازادي رادیو ته ول ګان شمیر ټپن لا هم په بد حالت کې دی او کېدای سي د کندهار سایبر روغتون او یا بل ځای ته انتقال کړي. سرچینې ول یو شمیر ټپن هم ساور کړی دی چې حالت خراب وو. په هلمند کې د افغان ملت ګوند په استازیتوب عبدالرشید ناصری ول لا هم یو شمیر کسان ورک دي او کورنۍ په نشو نشانو پسې ګرځي.
په همدغه ځای کې دا څلورمه تکراري پیښه ده چې تر اوسه پورې د ډېرو جسدونه د هلمند په سیند کې پراته دي او ورک دي. د ډېرو کورنۍ پسې سرګردانه ګرځي او په تېر ځل کې تقریبا 14-15 کسان داسې شهیدان سول. په هغه بل تېر ځل کې تقریبا 15-20 کسه دا شهیدان ورکول سول. دا پیښې تکراري دي. په یو ځای کې تورستان یا هر څوک چې دغه عمل کوي هغه په ټول افغانستان کې کوي. دا خو دعوی کړ. اما موږ څنګه د یو د خپل د کلا دروازه یا خپل امنیتي کسان چې درول دغه وظیفه چې ده
د هلمند والی ویند عمر ځواک په والی لګول سوی تورونه رات کړ. ویل په دغه برید کې د سرتیرو په نسبت ملکیان ډیر وژل سوی او ټپین دي. د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال اکنور کینتوز هم د مدني فعالون لخوا په لګول سوی تورونه رد کړی دي. وسله والو طالبانو دغه برید پړه په غاړه اخیستې ده. ویلي دي چې ګن شمیر سرتیري وژل دي. خو دغه ملکیانو په اړه هیڅ نه دی ویلي چې د کابل بانک نه خپلې پیسې ایستلې او ځینې خیر او خیرات غوښتي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1290 لمریز کال د چنګاښ یا سرطان په شپږمه نیټه ترسره شي. په داسې امنیتي حالت کې چې افغانستان د وسلوالو مخالفانو د خونړیو حملو ډګر دی، په شفاف او عادلانه ډول د انتخاباتو ترسره کول څومره ممکن دي؟ احمد تکل د ولسی جرګې لغړی ګل پاچا مجیدی سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړې. شغلی مجدی د مرکې په پیل کې د شفافو انتخاباتو په وړاندې تر ټولو مهمه ستونزه یادوي.
کوم ستونزه چې موږ مخامخ یو هغه خی چې موږ شفاف انتخابات نشي ترسره کولای. اول د امنیت مسله ډیره مهمه ده. د وسلوالو ګروپونو شتون خپل سری په مناطق کې عامه پوهاوی ډیره مهم ده چې موږ متاسفانه ډیر کمزورې دي په ولسونو کې. بل ټولو نه مهمه موضوع دا ده چې په انتخاباتو کې کوم پروسیجر باید موږ مخکې لاړ شو. یادې نوې کارتونو ویش، یادې ووټرانو لیست، د الکترونیکی تذکرو ویشل او داسې نور ډېر مسایل دي چې تخنیکي او حتی اقتصادي مسایل دي. په کمیسیون کې هغه وړتیا د کمیسیون شفافیت په خپله کمیسیون منځ کې باید په پام کې ونیول شي او د ټولو مسایلو کې چې ما یاد کړل د نور مسایل تر څنګ په دې کې موږ متاسفانه تر اوسه ستونزې لرو.
یواب مهمه مسله د افغانستان د حکومت د واکمنۍ د ساحې محدودیدل دي چې د امریکا د دفاع د وزارت او همدارس د نورو نړیوالو مؤسسو لخوا پورستي راپورونو کې هم د خبره تایید شوی چې د حکومت د قلمرو ساحه په کمیدو ده. په دغه سیو حالت کې انتخابات به څنګه مشروعیت ولري؟
دلته سیاسي رقابتونه په افغانستان کې متاسفانه د حکومت د ضعف نه ناوړه ګټه اخلي او دوی حکومت لوی لوی چینجونه جوړوي. ما په نظر نه تنها دا چې موږ په انتخاباتو کې ستونزې ولرو، په نتایج به په هیڅ صورت د یوې خوا نه منل شي او د دې نتایج اعلان به خدای نه خواسته د دې ویرشته چې افغانستان یو نوی بحران ته بوزي. ځکه د موږ سیاسي مخالفین چې د حکومت چې دي هغوی هم ناستي او دې ته چې په حکومت باندې داسې څه پیدا کړي چې وکولی شي چې حکومت ته لوی چیلنج پیدا کړي لکه تېرو هفتې کې چې موږ د دې شاهد.
ستاسو په ذهن کې یم د افغانستان د مخکخ سیاسي قشر په ذهن کې یا په پروګرامونو کې داسې لارې چارې شته چې د هغو په عملي کولو سره دغه ستونزې چې په دا ټوله مرکه کې تاسو یادونه وکړه حل شي؟
هر څه د یو قوي مرکزي حکومت په درلودلو کې موږ دغه ستونزې حل کولای شو. د یو کمیسیون چې هغه کادرونه یې ښه روزل شوي وي او متحد وي د شفافیت لپاره او هغه اصل چې باید دوی مراد کی اصلونه چې په دې انتخاباتو کې د دوی بی طرفي ده. همدارنګه موږ ولس ونده او د ولس همکاري په ټاکنو کې په خصوص د کاندیدانو همکاري په دې پروسه کې او د اخیری خبره د نور ترڅنګ منل د دې انتخابات دغه اخلاق باید موږ افغانان متاسفانه ډیره کې کمزورې ده. دا باید پیدا کړو چې موږ خپل ماتې ومنو. مهم ټکی دا بل دا دی چې اعتماد دی ولس باید ترلاسه شي ځکه ولس ډیر مایوس دی د انتخاباتو نه. دا هر څه چې باید د دې لپاره کار وشي او دلته یو بستر جوړ شي چې هغه بستر د اطمینان بستر وي، ولس ته مطمئن شي چې د دوی رایې ته احترام کیږي د رایا په اساس حکومت جوړیږي یا شورا جوړیږي. گرچه کمیسیون مصمم ده کمیسیون که خلق بر اغلی بده انتخابات رو، ولی ولس باید دوی و پیشنی او دوی رختین ولی ثبوت چی تیرو انتخابات که منگا ولی دلا چه خپل کمیسیون پر دالا اولگو ویشل شو پر جبانی پر سمتی پر مذهبی او منطقوی برخونه ویشل شو خپل کمیسیون چی باید بیترف پاریوی در حقا چیدی چی ولس سر تروسا دیولوی سوال پا حیث دوی پا مخ که پراتی دیده تاکنو په برخه کې او د ټاکنو د نورسته د ټاکنو د نتایجو په برخه کې
د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې پوړاندې د هم واوري چې افغانانو په خو خپل بریاوي د کلشین کوفونو په دزول منځلې خوښ بریاوي د کیک په خوړل منځي دا څنګه وړاندې په خبرونه کې به ډېر تفصیل درکو. اوس په روزګان ته ورشو. په روزګان کې په سوی تغذی د اخته ماشومان شمیر زیات شوې ده. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د ولایتي روغتون مسولانو ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو دوه دریو میاشتو کې دغه ماشومان شمیر زیات شوې ده چې په خوارځواکۍ اخته دي. له دې سره دغه ماشومان میندې هم له دولت څخه خوشي څرګندوي او دوی وایي چې په دې برخه کې باید نورې مرستې هم ورسره وشي. شریف الله شرافت له ترین کوټ راپور لري.
د ورزګان د ولایتي روغتون مسولین وای په دغه ولایت کې رواني جګړې فقر غربت بیوزلی او روغتیایی مرکزونه ته نه لاسرسی پر ماشومان نه وړه غیزی کړي.
دا درې ځله بستر شوه دا ارزله شسه و دا مقصد اخی کې ور شوه دا بیا شتله دا بیا راغله دا بیا په بل حالت باندې راغله.
په دغه ولایت کې د ولایتي روغتون د شزینه برخي مسولی ډاکټر صدیقی واحدی ازادي راډیو ته ویل چې په دې ورستي دوه درو میاشت کې د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او لسوالی څخه ودی ته د هغه ماشومان شمیر ډیر سوی چې په سوی تغذیه اختاوي. نموړی وای چې دغه ماشومان شمیر د پخوا په پرتله لس سلنه ډیر سوی دی.
نظر په دغه دوه درې میاشتو ګرمي موسم دی او مریضان ماشومان ډیر په اسهالات دچار کیږي. د دې په خاطر دوی سم خپل مریض ته مایات نه ورکوي. ماشومان ته په دغه باندې سوی تغذیه ماشومان ډیریږي او اوس په دغه سو میاشت کې وخت ډیر سوی ده. مونږ ته په دغه کې چې ډیر سوی ده لس فیصد زیات سوی ده.
اغلی واحدی هم دا رنگل میند او پلرونو څخه غوښتنه وکړه چې د خپل ماشومان غذا ته جدي پاملرنه وکړي.
چیرې د دوی ماشومان یا اسهالات یا نور مجزي دوی ته پیدا کیږي اول خو دوی خپل اقدامات په کور کې ونیسي. دوی ماشومان ته په خوګه ورکړي د دوی شیا سم روزنه وکړي.
ورزګان یو د افغانستان لا هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره رواني جګړې پکښې کې زیات شمیر خلک له روغتیایي اسانتیاو بې برخې کړي دي. په ورته وخت کې بیا هغه ناچاره میندې چې ودغه روغتون ته د درملنې په موخه خپل ماشومان راوړي وه ډیر خوشحاله وه.
دلته مې دا کوچنی نه جوړې و بېخي مریض و پر دوا وایي ښه نه کېدله. چا راته وویل ملاخیل چې ول دا بوزه شفخانیت دوی وایي دا سوی کاغذي دی وایي. نن بیا زه چې هم لسمه یې شپې ته ده بېخي پر ګرځي. خدای دې وزونه ورکړي بېخي پر ګرځي.
دته مې دا کوچنی راوړ دی بستر کړې مې دی دا کوي عمل دی کال نه دی دا تمه میاشته دا روژه تمه میاشته. نن مې دوا مې چې راوړې و ورکې ولې چې دوا ورکې یو شي دی نه جوړ کړې وژه الک دوا واره نو تن ما شي دی ورکې هغه نه ورکې دوا دغه پر وخت ورکې هغه راځم.
دا یادونه ور دي چې په دغه ولایت کې رواني جګړې نه یوازې دا چې پر ماشومان نه وړه غیزی کړي بلکې زیات شمیر لویان هم پر رواني ناروغي اخته کړي. شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې دفاع وزیر وایي چې انقره په قطر کې د خپلې پوځي اډې په اړه د بیا غور پلان نه لري. په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې بندېدل یو له هغو غوښتنو ده چې څلورو عربي هیوادونو قطر ته استولې دي. ترکیه وایي چې په دې اړه غوښتنې به د قطر او ترکیې په اړیکو کې د لاسوهنې په معنا وي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ترکیې دفاع وزیر په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې د بندولو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې د قطر اډه هم د ترکیې اړونده اډه ده او هم په قطر او سیمه کې د امنیت د ټینګولو دنده لري. فکری ایسیک نن په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل چې ترکیه په قطر کې د خپل اړې په اړه د بیا غور پلان نه لري او زیاته کړه چې د دې پوځي اړې د بندولو غوښتنه د دوړو هیوادونو په اړیکو کې د لاسوهنې په معنا ده. ترکیه د قطر او څلورو عربي هیوادونو ترمنځ له تیرو درېونو یو رئیس په پیل شوی کړکیچ کې د قطر ملاتړ کړی. ترکیه پرون په خوراکي موادو بار لومړی کشتۍ او د خپلو سرتیرو یو وقته چې زغروال وسایت هم پکې دي قطر ته واستول. په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې بندیدل له هغو ډیر له سوغښتنو څخه یو ده چې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین فهرست قطر ته استولی. دا هغه هیوادونه دي چې له قطر سره خپل ټول ډیپلوماتیک اړیکی د هغه څه په خاطر چې دوی له تروریزم څخه د قطر ملاتړ بللای پرې کړی دي. له دې ډلې د یو هیواد یو جګپوړي چارواکي ویلي د لست د کویت لخوا چې د دې هیوادونو ترمنځ منځګړتوب کوي دوه ته سپارل شوی. د چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي دي چې قطر ته لس ورځې مهلت ورکړل شوی چې په دې اړه پریکړه وکړي، خو نه دی ویل شوی چې که دوها د غوښتنو ته غاړه کینګدي نو د دې هیوادونو راتلونکی اقدام به څه وي. په فهرست کې له قطر څخه غوښتل شوی دي چې باید د اخوان المسلمین، داعش، القاعده، حزب الله او په سوریه کې د القاعده شبکې د اړوندې څانګې فتح شام جبهې په ګډون له تروریستي، عقیدتي او فرقه یي ډلو سره اړیکې پرې کړي. له قطر څخه همداراز د ټولو هغو کسانو د تسلیمېدو غوښتنه شوې چې د تروریستانو په نوم تورن دي او په دې هیواد کې اوسیږي. څلورو عربي هیوادونو له قطر څخه دا هم غوښتي چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي، له خپل قلمرو څخه د سپاهي پاسداران د انقلابي ځواک فعالان وباسي او له ایران سره هر راز پوځي تمرینات فسخ کړي او له تهران سره یوازې په هغو تجارتي برخو کې راکړه ورکړه وکړي چې پر ایران د امریکا او نړۍ لخوا د لګول شویو بندیزونو له مخې ممنوع نه دي. د قطر اړوند د الجزیرې ټلویزیون بندول او ځینو نورو رسنیو ته چې قطر یې تمویلوي د مالی سرچینو قطع کول د دې هیوادونو یوه بله غوښتنه ده.
د کابل په 15 کیلومتره کې د جنوب ختیځ خواته افغان کوندو د غر پر سر یو کلی جوړ کړی دی. دغه کلی ځن آباد نومیږي. ځن آباد کلی څنګه آباد شو؟ له مالالی بشیر څخه اور.
د ځن آباد کلی مشره بی بی زکیه چې د بی بی کوه په نوم مشهوره وه په 2018 کال کې مړه سوه. د دې مشره لور 38 کلنه انیسا عظیمی میړه لري، خو د دې کلی له مشرانو ګڼل کیږي. د دوی کور د کلی په سر کې دی. انیسې فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې مور یې دغه کلی ته 15 کاله مخکې ورغلې وه. د بی بی کو لومړی میړه د راکټ په حمله کې وژل شوی و او دوهم واده یې له لیور سره شوی و چې وروسته له یوې ناروغۍ مړ سو. دې به د خلکو په کورو کې جامع پریولې، خو د کابل د کورونو کرایې ډېرې ګرانې وې. انیسې ویلې چې ځن آباد کې ځمکې ارزانه وې، هیڅوک نه پوهیږي چې دا کلی لومړی چا آباد کړ. انیسا وایي دوی نورو ښځې هم تشویق کړي چې ځن آباد ته کډه وروړي، ځکه دا ځای دوی ته تر نورو ځایو خوندي ښکاره سو. ډېر ژر کونډو ښځو دغه کلی ته کډې وروړل پیل کړل.
ایره به دست خود نمې ځنا به مشکل آباد کدین.
دا د رئیس ګل په نوم یوه کونډه ده چې په دغه کلی کې اوسي. بی بی کو ښځو ته د یوې غیر دولتي ادارې په مرسته لیک لوست، پښتن او کالي ګنډل ورزده کړل. څېړونکي ناهید ایثار فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې په افغان ټولنه کې ښځو ته د ملکیت په سترګه کتل کیږي. کونډې په ځانګړې توګه له ستونزو سره مخامخ وي، ځکه ورته په ښه سترګه نه کتل کیږي او د اوژو بار ګڼل کیږي. دوی له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي او ډیری وختونه اړ ایستل کیږي چې له خپلې خوښې پرته بل واده وکړي، چې په اکثره مواردو کې له لیور سره واده ته اړ ایستل کیږي. د اټکل له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کونډې اوسي او ډیری یې نالوستې دي. په افغانستان کې ډیرې ښځې له کوره د باندې دندې نه لري او کله چې میړونه مړه سي له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ سي. د ځن آباد هغه کونډې چې میړونه یې په جګړه کې مړه سوي دي، د حکومت لخوا په کال کې یو ځل $1,500 ترلاسه کوي. دوی د خلکو په کورو کې کارونه کوي، ځینې یې کالي ګنډي یا خپل کوچنیان بازار ته د ګدایۍ لپاره لیږي.
کابل ته نږدې مو د ځن آباد د کلی په اړه راپور اوریده. لوبو ته به مخه کړو. افغانانو به پخوا خپلې بریاوې د ماشیندارو په ډزو لمانځلې، خو اوس بریاوې د کیک په خوړلو لمانځي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر مسولانو او کارکونکو تیره شپه همدا کار روسه لهغه وکړ چې د کرکټ ملي ټیم ته د کرکټ نړیوال شورا لخوا بشپړ غړیتوب ورکړل شو. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
د بریاو نمانځنه لږ بدله شوې ده. پخوا به خلکو په افغانستان کې تر اتڼونو او ډول وهلو بریاوې په ډزو ډېرې نمانځلې، خو اوس دا کار نه کوي، له ډزو ستړي شوي دي. د کرکټ بورډ چارواکو ملي ټیم ته د کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب د ورکړې په خوشحالۍ کیک قط کړ او یو بل ته یې د کیک په ورکولو دا خوښي ونمانځله. د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول هغه هدف و چې له ډیرو لوبو او لاسته راوړنو وروسته د کرکټ ملي ټیم ته ورکړل شو. د کرکټ د ملي ټیم یو پخوانی لوبغاړی دولت احمدزی چې اوس روزونکی دی وایي د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول یو خوب و چې رښتیا شو.
هغه وختونه چې موږ را یادو او هغه مشکلات چې موږ خپل لغه د کرکټ ضرورتونه پی پر کول څومره مشکلات سره او اوس ګورو چې موږ په کوم مقام کې او چیرته موږ کوم مقام واخیست. واقعي اندي خوب لیدل دي او به حد زیات خوشحالي او نن د افغانستان د کرکټ د تاریخ ډیر
احمد زید هغه ټیم غړی و چې له نورو ملګرو سره یو ځای افغان کرکټ تر دې ځایه راورساو. له دې وروسته به د کرکټ د ملي ټیم د کرکټ نړیوالې شورا له دایمي غړیو سره زیاتې لوبې وکړي او مالی امتیازات هم زیاتېږي څو وکولی شي کرکټ ته وده ورکړي. د کرکټ په نړیوالې شورا کې افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول هغه هم اختر ته نږدې د ډیرو په اند په داسې حال کې چې هیواد له سختو حالاتو تیریږي د اختر خوښي دوه چنده کړې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شو او په دې اړه مو راپور واورېده چې تیر شپه چې کله دغه اعلان په لندن کې وشو د افغانستان د کرکټ بورډ مشرانو دغه بریا او یا دغه اعلان د کیک په غوڅولو باندې ولمانځه. د کرکټ په اړه باندې په نړیوال ډګر کې خبرونه دادي چې نن ټاکل شوې ده هند له ویسټ انډیز سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 15:30 دقیقو پیل شي او بل لوبه د انګلستان او د جنوبی افریقا ترمنځ. دا لوبه بیا د شلو ورونو ده. دا د کابل په وخت په 8:30 دقیقو پیل شي. اوس هم دا ساجرړو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونه
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیاقت سرتم آسم زمنگ ڈاکٹر مہدین ہر کال ڈاکل کی کلو کلو بارہ سے منگوخر مشکل لے رہا.
ہلو زه کرن جان سر خدی خو سلوات مز احمد در کوم از دای رادیو لوري او پیغام پر اکدم دلتا د شهیدان او مریدینو او تنخه ماشونه د با کال کیږي جناد جمع ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدان او مریدینو ورساو تا.
زه شین پښتون یم له خوست څخه. ما په 1903 کې خپل کار پیل کړ او په 1904 کې مې تکمیل کړ. یعنی ما ته د بینک کارت راکړل شو خو تر اوسه پورې ما هیڅ معاش نه دی اخیستی او ماته نه دی راکړل شوی. نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده موضوع څه ده.
بل سلام علیکم. زه هیله یم له خوست روره د شپږ و میاشتې کېږي زموږ تنخې بندې دي ولې موږ منګم ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده باید موږ قراردادیان ته په وخت خپل معاش حاضر کړي. که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای له دې هېواده نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي. ما پسې خپل ورونه خویندې سپېري او کورنۍ را پسې سپېري موږ څه وخورو. د خدای په امان.
دا سجر ډوډې یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم خبرو. هلته ستاسو په شخص ګڼ پیغامونه د خبرېدو لپاره تیار دي چې وروسته به په دې پروګرام کې واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 نیوي او د اف ام په 3.15 د سهار لوو د ماشام تروبجو پوری خبري شو. د ماشام لوو د سهار تروبجو پوری په همدې سپو آشنا رادیو نیولې شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د بلوچستان په مرکز کې د کوټي د بلوچستان په مرکز کوټه کې د 14 پاړه جزئیات تر سره شری کې وو. په دې 14 کې مخکې ویل شوی چې 12 وژل شوی دی او اوس راپورونه وایي چې د کشمیر 200 ته لوړ شوی دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه لنډ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
په هلمند کې چارواکي وایي پرون د کابل بانک مخې ته د شوې 14 د مړو شمیر 83 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان دفاعي چارواکي وایي په تیرو 40 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال 83 ترهګر وژلي. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنی شهزادی رډیو ته وویل د عملیاتو په ترڅ کې د جوزجان د درزاب ولسوالۍ او د ننګرهار د توري بولي سیمه په بشپړه توګه له وسلوالو پاکه شوې ده. د بغلان ولایت پندرا ولسوالۍ کې پایبي وسلوالې شخړې کې د یوې ځوان انجلۍ په شمول درې تنه وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن سهار یوې درنې چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژل او 40 نور یې ټپیان کړل. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. لسګونو زرو کسانو نن په ټول ایران کې د اسرایلو پر ضد لاریون کې شرکت وکړ. دا لاریون د قدس د ورځې په مناسبت د ایران د حکومت په ملاتړ ترسره کیږي. قزاقستان هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د هیواد د سوریې ته د سرتیرو د استولو په اړه له روسیې سره خبرې کړې وي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې هیواد له روسیې سره دا ډول خبرې اترې نه دي کړې. او د سعودي عربستان په مشرۍ څلورو عرب هیوادونو له قطر سره د خپلو اړیکو بایکاټ ته د پای رسولو لپاره د خپلو غوښتنو لیست خپور کړ. په دې غوښتنو کې له دوهې دام غوښتل شوي چې د الجزیرې تلویزیوني شبکه دې وتړي او له ایران سره د اړیکې پرې کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري. په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو د عمومي مشر دفتر ته نږدې چاودنه شوې ده چې پولیسو او ملکیانو ته پکې مرشوب لاوشتې ده. له کوټې د ازادي راډیو خبریال برکوال میخیل راپور لري.
د روزې د ورستۍ جمعې او د اختر پر نږدې کې دوه سره په کوټه ښار کې کلک امنیت نیول شوی، خو پر دې برسېره نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې په ښار کې وزوروره چاودنه وسوه چې ګڼو پولیسو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. چاودنه د کوټه ښار پر ګلشن سړک د بلوچستان د پولیسو د عمومي مشر دفتر ته په لږ فاصله سره وسوه چې په څرګند یې هدف هم د پولیسو د عمومي مشر دفتر ښکاري. د کوټه د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چې مده پیښه په ځای کې رسنیو ته وویل چې شهیدانو چوک ته چیرمه پر جناح امنیتي پوسټه باندې پولیسو یو موټر د تلاشۍ لپاره ودراوه چې وایي نه ببره زوروره چاودنه وسوه او په نتیجه کې 15 تنه ووژل سول او 15 نور پکې ټپیان سول. یو موټر راغلی چې د پولیسو د عمومي قومندان د دفتر مخ ته ولاړو پولیسو درولی. له هغه ځایه د مشن سړک خواته ګرځېدلی. هلته د پولیسو بل امنیتي پوسټه د هغوی ورته د درېدو اشاره کړې. همالته چاودنه سوې ده. موږ څارونکي کیمرې ګورو. هلته دوه موټر تباه شوي دي. ګورو چې کومه یوه په چاودنه کې کارول او آیا بردګر موټر درولای ځنې راوتلی دی که نه دی راوتلی. په چاودنه کې ټپي کسان سمدستي د کوټې ملکي روغتون ته یوړل سول چې په هغوی کې د 9 تنو پولیس عسکرو په شمول یوه 10 کلنه ماشومه هم شامله ده. په ټپیانو کې د ځینو حالت مرګونه یو چې د ورستیو معلوماتو په اساس د وژل شویو کسانو شمیر 12 تنو ته رسیدلی چې په هغوی کې 4 پولیس عسکر او 8 تنه عام خلک دي. پولیس مشر رزاق چې ما وویل چې چاودیدونکو مواد په موټر کې ځای پر ځای شوی وو، خدای ونه ویل چې آیا دا ځان ژونکې برید وو کڅنګه. د ویل تر اوسه دا هم څرګنده نه ده چې په موټر کې د سپاره کس چې احتمالا ځان وژونکی به وو هدف څوک وو. د بلوچستان حکومتي ویاند انوار الحق کاکړ له رسنیو سره په خبرو کې په دې چاودنه کې سمدستي څوک دخیل ونه بلل، خو تورې پورې کړ چې هند د پاکستان په ضد له ترهګرۍ د وسیلې په توګه کار اخلي. انوار الحق کاکړ وویل برید کوونکي شاید غوښتل تر خپل هدف ځان ورسوي، خو پولیسو یې مخه ونیوله. همدا کلک امنیت و چې اوس هم احتمالا د زیات تاوان مخه ونیول سوه. دښمن په رواني لحاظ همدا هڅه کوي چې اسانه هدف ترلاسه کړي، چاودنې وکړي او خلکو ته دا احساس ورکړي چې دوی دې جګړې ته د دوام رکولو وړتیا لري. داسې ښکاري چې دې برید کوونکي تر خپل هدف ځان رساوه خو هدف ته ونه رسېد. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې چې پر پولیسو او ملیشه سرتیرو وسلوالې حملې شوي، مسؤلیت یې بېلابېلو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی دی. د یادولې وړ ده چې دوې اونۍ وړاندې هم د کوټې پر سریاب سړک وسلوالو درې پولیس په ډزو ووژل چې مسؤلیت یې لشکرې جنګوي العالمي ډلې پر غاړه واخیست.
د تازه راپورونو له مخې د کوټې په چاودنه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي او 24 تنه نور ټپیان دي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوی پیغامونه خپره کړو، بیا هم یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې مشر وایي ژربه پر روسیا او ایران تازه لګول شوی بندیزونه تصویب کړي. د اساسو جرګې مشر پاول راین د خبرې پرون وکړي او ویل چې په دې اړه د سنا جرګې طرح هم ورسېدلې ده. سنا جرګې په ایران او روسیې د تازه بندیزونو طرح تیرونی په اتنوي موافق رایو سره تصویب کړه. سفی الله سنگزی راپورت لري.
په روسی او ایران د بندیزونو د تازه لړۍ د اضافه کولو او یا نوی کولو طرحه تیرونه مشرانو جرګې تصویب کړه او اوس استازي جرګه د دې طرحې د تصویب په لټه کې ده. مخکې لدې چې دا طرحه د استازي جرګې لخوا تصویب شي، باید په وړاندې پراته خندونه هوار کړی شي. ځینو استازي وویل دغه لایحه د امریکا د اساسي قانون له موادو سرغړونه کوي. هغه دا چې هر لایحه چې د حکومت د عوایدو د زیاتېدو سبب کیږي، باید پایلې د استازي له جرګې وشي. د استازي جرګې مشر پاول راین پرون په دې اړه خبري غونډه لو دا اویل خدا مخکې لدی چې د طرحې په اړه پریکړه وشي، لمړی اداري خند حل شي. خو راین په دې دریس کلک و درې چې دا طرحه باید تصویب شي. زه لبندیزونو ملاتړ کوم، ما تل لبندیزونو ملاتړ کړی دی. زه به د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ته وخت ورکړم چې په دې طرحې ښه کار وکړي، څو وګوري چې سم لیکل شوی که څنګه. د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جایز غواړي ژر دا طرحه تصویب شي او زه هم همدا غواړم. د یادونې ده چې د تازه بندیزونو په اساس به پر روسیې پخوانی بندیزونه لا پاخه شي او نوي بندیزونه به هم پرې ولګول شي. پر روسیې د دې لپاره بندیزونه اضافه شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د تیر کال په ولسمشري انتخاباتو کې په لاسوهنو تورنه ده او هم د اوکراین او سوریې په مسایلو کې د امریکا غوسه پارولې ده. په دویمه برخه کې په ایران باندې د هغو خلکو په خاطر بندیزونه لګول کیږي چې دغه هیواد د لری واټن وشتونکو توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي. همدارس د ایران سپاهي پاسداران سل زره کسیز قوي پاوځ د امریکا دغه بندیزونو په اساس تروریستي ګروپ پیژندل کیږي. د روسیې او ایران لخوا د دغو بندیزونو په اړه تازه څه نه دی ویل شوی، خو روسیې په خوانی اواز دا چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړي. د سوریې په قضیه کې هم د څو وار هوایي حملو په سبب امریکا ته ګوت سندنې کړي دي. ایران په خوا د امریکا د هر ډول بندیزونو لګول له دغه هیواد سره د اټومي موافقه په خلاف کار بللی دی. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په دې هیله دی چې د اوکراین او سوریې په کړکیچ کې د روسیې د نرمښت په صورت کې د بندیزونو نرمېدو ته ځای پاتې شي. ځینو دیموکراتانو بیا په کلکه د دین نرمخت مخالفت کړي او ویلي دي چې په کوم قوت چې د بندیزونو طرحه جوړه شوی باید هماغه سي تصویب شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي وريدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشحالي په هیله دا اونۍ د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت لای و مسول سره ستاسو پر څنځو ژغیدلی. مخکې تر دې چې نور پیغامونه تورسو هم دا مرکبه په ګډه سره وورو، لمړی به د زابل ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام دروورم چې د اوبو د کموالي په اړه شکایت کړی دی چې همدا او نور ستونزې د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت مرستیال امان الله غالب ځوابوي. لمړی د زابل اوسیدونکو
السلام علیکم، زه حاجی قدیر د زابل ولایت نزانی د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نزانی په ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطحه ورځ تر بلې په کمېدو ده او خلک د ډېرې ویرې سره مخامخ دي. دا چې د اوبو سطحه ډېره کمېږي، د باغونه په مړاوي حالات کې دي. باغونه د خلکو څخه تیر کال هم وچ او سږ کال بیا پر وچېدو دي. تیر کال داسې وخت رالی چې په ټنکرانو باندې باغونه اوبوله، په ټنکر به اوبه راوړلې د یو ډامه څخه درو ده هغه باغونه به اوبوله. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه تر هره مرسته موږ ته دغه د بندو مرسته د ولس لپاره په ګټه ده، د ولس اعباد نه شي. نو مشکلات ایجادېږي دغو څخه نه تر هره پروژه موږ ته دا پروژه دغه ده چې دوی دغه وړکې بندونه وي که غټ بندونه وي، دا باید وتړي. د دې پروژې باید عملي کړي په دې وطن کې. وسلام.
بله غلب صاحب، تاسې د دې اوریدونکو آواز واورېدی که تاسو دوی ته جواب وایست چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې د اوبو سطحه کمه ده او خلک ډېر شکایت لري د باغونه وچېږي. مېرمنې
مهربان تاسو د اوبو مسئله په اړه څه تاسو وایئ؟
یو دیو ولایت دو ولایت مشکل دو بو ساته کمیدو تاکسینگ استخ تغییر اقلیم مشکلات زیادی که دو بو ساته کمی اندیر پر از وزارت نرجوات به بندونه مشکلات پر اخبندی کل که نیش بندونه پران که نیوله پاس بندونه دیزاین که دوی پاس بندونه مطالعه چی که پاس بندونه بندونه جوری که انسان تکاله دو مشخص دزابل ولایت دو پاس دستی معلومات دستن اگر ما پاس رو کهی نیست که هر یا ولایت که منگه به حوزی دریایی ریاست لرو پاس که لنسی در حوزی دریایی ریاست لنسی در حوزی برنامه نمو کمل هنده وزارت من جواب کم مسئلیتی نسی نگه پاس دست کردن که وزارت من جواب بنده لعلوی پاس کردن چگی به خبلا ولایت در وزارت مالداری در زراعت وزارت سلم آگه او باز کردن چه کاملون چه خلق کنگون نقلی کارزم دی نگه در وزارت اکشاف دهات مسئلیتی پس رو که دو زمان چیزی در رو میگلاش وزارت جواب در ریاست حوزه دریایی خلا زابل کنلاو سی او خلا مشکل دو بری اگه سره در سر ایکم بیاری غیر اسمی که تاگه بر مقام وزارت تا چه بیرمیست آگه مطلی که منگه روز کم بندین کم پلان چه دی کم خلق که اصال دا منگه کار کو دو بود پارا منگه سر شریک اصلا شریک کو او لیکن اگه لیکن پت ہو لیکن دیو آرازی مشکل دی بند خاطر دی که زمان مسئلت دی که نا دی کم کانال دی او کم دیخاری دی که ببل وزارتنا آگه بند مشکل دی که اگه سر بابنی دو آرک ریکنیسیو آگه سر بکم شریک ویسی نو امیدوارم چه دی وزارت تا یا خلا دی ولسوالی تا ولایت طرفنا رسم نویزه که سمانگه لیکن چک کم از پروژی ولی دیو آگه مشکل کم دی چا آیت راشی مستقن رزی کم دی مشکلی بودی دی کم برنامی کوم نمونه لرو یا کوم ولایتی برنامو کې شامل شي یا بل کوم دا کار وشي مشکله حل شي وسره
بله مو څه یو بل عمومي ستونزه چې البته ډیر زیات شکایتونه مشترزي خو یو بل ګیزه تاسو ته پلی کوم چې هغه د بدخشان ولایت کې د دې اوریدونکو आवाज مو ری بیا په
ماز ولایت بدخشان سیم ولسوالۍ درایم قریه پنګانه ما 1000 خانه سیم آب صحیح نداریم، آب خوردنی از دریا آب میاریم، تخمیناً 40 دقیقه ما رای تایم کنیم. یک هزار خانه هستیم، آب صحیح نداریم، بسیار با تکلیف هستیم، زمستان بسیار سخت است، ما آب رسانده نمیتونیم، همه عرض ما را به مقام بالا برسانیم، بسیار از همه آب سرک ما بسیار با تکلیف هستیم، بسیار کارمندان دولت پارلمان رئیس جمهور بسیار چیزا را وعده کرد با وعدهش وفا نکرد ما مردم از زمین آب بسیار با تکلیف هستیم تشکر از شما خدا حافظ
غلب سب تو دیگه باز مواردی
مشکل دو بو هم نکنست مخی دسته بود که دری وزارت کردی او یو ریاست عمومی در رسانی دی وز وزارت نرجوات مسئولیت چیزی سلط بندونه او در مین کانلنه چوبو و داغین و واسو بزمونه مسئولیت دیم بدخشان که اسما تغییرات از کم پروژه دم گوبو لرون سر در شورابک بند نوست منگه جورو در شورابک بند از دید من خیش نزدی اغین کولیش چوبو در کانل جور شیر در بور کو لیکن باقی دیو رسکر بواری نیدی کولیش چی وزارت زراعت مالداری تا تغییر سر کم کان شمیل چوبو اخلی از اینتر مشاور جهاد وزارت سره اغینه یا هم ما دا پاره چې دور ټول مشکل څه دی وستند دي یو خبره کو یو رسمیت په ټکی رسمیت رولو څه د کولی څه هغه رسمیت اړیزه طرف ته ول څه خپل او سره محل طرف ته چې موږ معلومات کو چې اړ دې کوم کولی څه برنامه اړ کنه څه کې نشته چې امکانات دې د زموږ کوم اداره مسول دي هغه مطابق د خپل نشو کار مخکله شي موضوع دقیقاً دو هر ولسوالی در مشخصاً دی دو ولایت معلومات ما سر نیست خود هم کوشش کنم چه خپل معلومات را که از دمونگ نمبر اوور که از لحظی ریاست حوزی دلی خپل برخصان که سال در خپل عریضه سب دی یا از مسئولین سر خبرو کنیدی چه اگه سر کامتاری رو
بله بله او یو دو نور اوریدون کې دی غلب صاحب چې هغه به د برېښنا په خطر باندې خپل شکایتونه ثبت کړي نو موږ فکر کوي چې تاسو باید وکاله سي دوی ته جواب ورکړي دوی به اول وورو بیا دواړو ته تاسو جواب ورکړي سين
ما کوم چې بریالي خبر له کوم د ننګرهار څخه د آزادې رادو محترم کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم د حکومت څخه دا هیله کوم چې د دې برېښنا په لاس کار شي ایا دا حکومت دانش کې چې د دې برخنا فارنه وکي
غریبانو ته یو سات یا د دوه ساعتو نه ډېره نه وي، نو په پروژه کې چې دا برېښنا ډېره وي او په پروژه کې دا برېښنا نه وي، نو آیا دا خرڅوي او که دا څه وجه کوي؟ ډېر په درنښت هیله کوو چې دغه چارواکي د دې کار نه وچو. سلام خدای په امان.
غلب صاحب، د ننګرهار ولایت څخه دغه ورور وایي چې مخصوصا پروژه کې د برېښنا نه یې ډېره سخته ده کنه، نو دغه شکایت لري. بله
ولنه ننګرهار خو ننګرهار ولایت کوم د افغانستان خپل ولسته شو طرف نه ډېر سخت دي د پروژو پایګیری کوي. موږ درې غټ پروژې لرو ننګرهار ته، اوس هم اساسي ننګرهار د دوه کال فرمونه موږ څنګه مکمل کړو. موږ څلوېښت میګاوات پر برېښنا تور کول، موږ اوس اخمن دغه ظرفیت شپته میګاوات ترلاسه کړی. ادمن یو هفته دوه ورته مخکې موږ ستا برېښنا خو د برېښنا زیاتات هغه ستا ورته وکړو، نو هغه بالکل دوه پلانټ موږ اوس هم په برکات ملي پروژې تللی دي اعلان لپاره، چې امیدوار یم چې ښه کمپنۍ راشي ورته پروژه. اوس څلوېښت میګاواتو د لمر د افتابي پروژه سره موږ کار کوو، امیدوار یم چې ستاره شوي ځان پاک کړنته برخ ورکړي او خپله ښار ته دا تولیدي کوو. او همشان یو اوس د بانک اصلي طرف نه یو بل پروژه منظور شوې دی. ادمان تاسو یو هفته لس ورځ کې د هغه د انزا د قرارداد انزا شاهد به چې دې انزا کوي ځانګړي سره، موږ یو 200 میګاوات لاین کابل د کابل نارغندې نه جلال آباد ته اداتن ستون د کال لاین ورته لیږو چې دا برق وارداتي نه هغه سره شدید چې موږ خپل برق تولید کړی وظیفه کوي. نو دا دوه دریم پروژې د دریم پروژې څنګه ننګرهار د لپاره موږ منځ کې شروع کی ای دی بی سره بانک انکشاف واسي سره موږ لاسلیک کړی دی. دا 100 میګاوات انرژي افتابي د نغلو پن سره ورته جوړیږي. دا درې پروژې چې انشاء الله متان سره تکمیل شي او د زر د کارونو د ځکه کیږي انشاء الله مشکل به حل کیږي. لیکن تیر کال نه اتمن په دې شاید دی چې د دې برق ته خشوې دی او کوم نغلو او درونتا برق څه موږ اخلو دې د خپل اتیاف چې د برق ټول ځین نه هر خار ته هغه برق واکې او موږ چې اوس د کار د تکمیل کیږي انشاء الله د رزلټ د لابات نه موږ لغمان د برق ورکو دغه پروژه زیر کار دی. نو
بله بله. او یو ورسته پیغام چې د هلمند ولایت خیوه دوست راستولې دی، تاسو او ری بیا ورسته جواب ورکړي.
د ازادي رادیو کارکونکو او ریډیو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت څخه تاسو سره د رادیو د لین کې ما خپل پیغام پریږدم. د هلمند څنګه چې د هلمند ریښنا پر دې را ده شو ده، خو بیا هم ځینې مشکلاتونه شته. موږ یو ترانسي چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی، حال دا چې ځینې برقیان چې 1500 افغانۍ ورکې د هغه لین بې میټره تروپ تړي، نو زموږ ترانس اوس دا درې میاشتې کېږي چې سوی دی. خو اوس چې موږ رایسط برېښنا ته مراجعه وکړو، هغه وایي لک افغانۍ مصرف راغلی دی، نو موږ باندې لک روپۍ نه جوړېږي. حال دا چې موږ پر شل کور دا ترانس ایښی وو، دا موکتیان چې ستړلی و دا 1504 برکې دور کړی و چې ستړلی و ورور 200 کور ته ورسول خبره. اوس موږ ترانس سوې دي دا درې میاشتې موږ بیا بار کوي برېښنا رایسته چې موږ مراجعه وکړو، هغه ویل کړو په مصرف راغلی دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکونکو سره دا ویل کوو چې موږ आवाज در لوړ مقامات پر ورسوې، نو موږ په دې فرض روزه کې آل څه چې موږ ترانس نه لرو برق نه لرو، حوال دا چې برق د هلمند اوس د دې را ده پرېښدې. السلام
علیکم. غلب صاحب، لکه چې شاید تاسو به تر دې د مخه هم ورته ستونزې اوریدلې وي، نه دا یو بیل کده یا یو نمونه ده په هلمند ولایت کې دغه د لینونو یا پیسلا په پټه د لینونو نصبول د برقیانو په واسطه یا د ځینو فني کارکونکو په واسطه، دا معموله خبره ده؟ تر دې موږ په مرکز کابل کې هم دا کارونه لیدلې دي، په نورو ولایتونو کې آیا واقعا دغه سیستم او د دې د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوی دي؟
دا مشکل چې دی اوس نورو ویل دا خلک خپل مشکلات د خپل منطقه کې شملای تیریږي. البته موږ اوس بخ ورکو د کډکینه او یو بل لاین اوس جوړیږي کډکینه برخې هم داسې د خاريته چې دغه ځکه جګیږي، نو دا مشکل چې فشار چې وي ان شاء الله دا به حل شي. لیکن هلته متاسفانه بس بلایټ پرې چې هلمند کې هم داسې موږ مشکل لرو، خپل خلک هم کاری نه کوي،
خپل د رسام شرکت سره نو برق څه کو ضرورت یا برق یو لار کې قطع کوي پر سات خپل د مصرف د زموږ په برښنا زی لینه جوړي خو لیکن دا هغه مشکل یو حل کې ته خپل د خلک همکاري مون سره وکړي موږ ته برق ورکړل د با ارزان برق الملک سو ظرفیت کمات د ارزان دی په عند قندار هم پر سات هغه کې الملک لیکن خلک اصلا مخال امنیتی مشکل نن چې صحه کې دی او د خلک د خپل دمګه کمانډان د برښنا د ست کمانډان نشري بعض وخت دی لپاره خلک چې دا غلا کوي د لین قطع کوي خپل ځان لپاره ټوکي نو لږ وخت اخلي څو پر لاشي لیکن دا پیسو څو یورو وي چې باندې لګر راغلی چې دا مسؤلیت د خپل د برښنا ریاست دی لپاره د پیسو ونه کی کوم کارمنته یا فنیته اریزه وکي اته د برښنا د اساس څنګه کوي داون دریم استی یو د ترانس سوزنه د تاسو پرځو کې دا مليولې او بیا هم زه خپل سره تاسو سره ضرورت په ونی سم چې هیڅ معلومات هغه نه وکړم تاسو سره به شریک کوم ستاسو ورور نمبر هم تاسو ورته مونږ ته راکې به مونږ خپل ورته نمبر کوټ څنګه اقدامات اقدامونه اوس نیولې
بل
کار وکړو لیکن دی برق ورکول مسؤلیت دولت څخه نه ختې او زه خپل المان د پاره د کجکی باندې اتل 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 لیکن موږ د خپل د هلمند خاص کار خلک امیدوار یو چې موږ د پروژو تطبیق کې مو سره کومک کې د امنیت خاطر د خلک د لاینې څخه کې د خپل ولس سره کومک یو پریږدي چې موږ واسه دې زبر یو مشکل به حل شي.
مننه کوم د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت مرستیال امان الله غالب چې ستاسو پښتنې ځواب ولې تر ویلند وقفې ورسته ستاسو نور پیغامونه ته مرځو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراه ولایت څخه یو اوریدونکو پیغام رسولی او د سړک ستونزې را سره شریکه کړې ده.
السلام علیکم. زه بسم الله جان د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه میتاش ته زنګ وهلی دی. زه د حکومت څخه دا هیله لرم چې زموږ د ګلستان د ولسوالۍ د ډامبر د جوړولو منظوري د پخواني ولسمشر کرزي په شپو کې سوې ده او دا وکاله کېږي چې لا هم نه دی جوړ شوی. نو موږ د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني څخه دا هیله ده چې زموږ سړک را جوړ کړي، ځکه چې دی هر وخت دا ناره وایي چې زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم او زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم. نو کدی پرشتیا سره هم د افغانستان ملت ته خدمت کوي او په افغانستان کې خدمت کوي. نو زموږ سرکونه او زموږ دمبرونه چې منظور شوی دي هغه جره جوړ کی نور منظوري کا اخلي کې نه اخلي، هغه په خواني منظوري دي نور نه زندوي هغه دی را جوړ کی. والسلام تاسو ته خیر ډیر مننه.
بل سلام علیکم. زه هلی املی خوستا رورا د شپږ ومیاشت کېږي زموږ تم هیل باندې دی ولی مونږ منګم ماران نه یو چې خاوري وخرو. ای دولت می دا غوښتنه ده باید مونږ کرا د دیان ته په وخت خپل ماش حاضر کی کنه خزیروی نو دا دی وای چې تاسو زیل دی هوا ده نه یو بس مزدوری کوي سما غواړي. نو دا چې خونه کې ما په خپل ورونه خوین دي سپری او قرانه را پسی سپری مونږ څو وخرو دی خدای په ما سلام تاسو ټول ته.
السلام علیکم. زه نکی بلال سندار والا پنځوي سالې سپورې کو دا پنځوي ترکاری والا سمدا هله ده چې خګرا بوته چې تاسو دې خلکو سره کارې کوي په بل وخت له لوم د لال اخلاص کړو په بازار کې نو باید یو پات پر دا باندې وګرځي وي یو سزا وایي چې تاسو یې خیم سات راخه ته ده یو سین صاحب شو دې قربانی سم سبا ما.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت حنفی د کونړ ولایت د مرنګ ولسوالۍ څخه د تاسو سره په تماسیم. زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه د غوښتنه ده چې د مخابراتي شرکتونو ام ټي ان او روشن د ټولو شرکتونو مصارف د دې زیات دي. نو تاسو څخه غوښتنه لرم چې د مصرفونه
کنټرول کې نو ډېر راخږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
رحمی هم د خاص روزګان څخه د نیکمرغه کوچنی اختر پر رسیدو سره مبارکي نیکې هیلې او احترامات ټولو عزتمنو درنو افغانانو ته د زړه له تله که په داخل او که په خارج کې استوګن دي د دې راډیو د چینل له لارې رسوم. قدرمنو ټول ښه پوهیږو چې د سوکالۍ خوشحالۍ شپې او ورځې مې په غمو او پریشانیو ستړیاوو را باندې تیریږي تیری او تیریږي. ځانونه او ګران وطن چې د شیرینې مور حیثیت درلود مو تباه کړي. د خاورې ارضي تمامیت جغرافیایي موقعیت هم د موقع په فرصت سره د وطن و دشمنانو ته چې د کلو راهیسته په دې انتظار ناست و زمینه د مرګ و میر وینې بهیدو بې اتفاقي و خپلو شمو اهدافو ته د رسیدو مساعده که چې په دې حالاتو او وضعیتو کې ټول تباه شو تر کله به د اور په ترخو لمبو کې سوځو. ستاسو قدرمنو د خادم او کشر ورور په صفت هیله مند او غوښتونکی یم. راځئ د خدای پاک جل جلاله په لحاظ او د دې مبارکو د فضیلت او رحمت د کشفو او ورځو په برکت د جوړ جاړي پخلاینې د ملي پروسې له لارې و ټولو ناخوالو ته په اخلاص او ایمانداري او زغرنده د پای ټکی کښېږدو په درنښت.
محترم ورور تاسو ته هم د راتلونکي اختر مبارکي وایم. په دې کې شک نشته چې سوله د هر افغان غوښتنه ده. نو په دې هیله چې د اختر ورځې له خوښیو سره پیل کړو. د دې پروګرام وخت هم دومره و. نور پیغامونه مو په نور خپرونو کې دراوروم. ستاسو څخه مننه کوم چې موږ ته مو پیغامونه راستولی دي او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د همدې پیغامونو په تنظیم کې همکاري راسره کوي. د خپرونې په پای کې د ټلیفون شمیرې اعلانېږي ترسره ویل کوي او بیا هم ازادي راډیو ته زنګ ووي. خپلې ټولنیزې ستونزې او شکایتونه ثبت کړئ. ازادي راډیو په امانت سره خپروي او له چارواکو څخه ځوابونه اخلو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. دجنو ټکو د اظهار
لپاره جب نستا د دینو ټکو د اظهار لپاره جب نستا چپه خې دل ما درته